Ihnen, Aua Zia.
Min Aua Zia.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی ز زیبا خادنیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نن او وضعیت پروګرام لرو په نننی وضعیت پورې تړلې یا مربوطه خبره دا ده چې ملګری ملتونه وایي چې په اوکراین کې د جګړې له وجې په افغانستان کې د خوړو د موادو او شیانو او همداشان د سوند موادو بای لوړې شوې دي د خړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی دی چې په اوکراین کې د روسي جګړې د نړۍ په اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړې ده او لدې کبله په افغانستان کې چې هڅه هم بې وزلې ځپلې ده اوس د خړو او د سوند موادو بای هم ورشيوي دي نو لګرو ستر نورې دونکو غواړو چې د جرنالیست او کارپو بشیر هاتف سره په دې موضوع وغږیږي چې څنګه کېدې شي د دې مخنیوي وشي کېدې شي یا نه خو اول درنو ریدونکو غواړم چې د دې ساعت خبرونه واورو با دغه نه بده هاتف سپ سره وغږیږي
ویان احمد الله چوال د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کین فرانک مکنزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودی او پراختیا او پراتلونکو وړي کې د پراخو بریدونو په اړه لوړاندې اندېښنه وښوده دا هغه موضوع ده چې طالبان یې په پرله پسې توګه ردوي. مکنزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو د بیړنۍ پریکړې او لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژي او وړتیا یو ځای کېدو لامل شو چې کولی شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغوی لپاره د قوت ریښه وګرځي. د سینکام مشر که څه هم ویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي خدای هم ویل ارزونه ښیي چې طالبان به یې پر ضد سخت عملیات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیزه کړې او له دې کبله په بېوزلې افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ موادو بیې لوړې شوې دي. دا پروګرام وایي په داسې حال کې چې اروپا د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره مخامخ ده نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې نور اقدامات هم وکړي. د خوړو د نړیوال پروګرام وایاندي شلی ټاکرل خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې هسې هم په تیرو 8 میاشتو کې د خوراکي موادو بیې په 30% لوړې شوې خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغلی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړي. پیلپو ګرانډې چې تیره اونۍ په کابل کې و پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هیواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند بنسټیزې اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د طالبانو حکومت په تیرو 2 ورځو کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په کابل او ځینو ولایتونو کې نیولي. دغه کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه موده کې په کابل ولایت کې د طلوع خاور او هب تلویزیونونو د مسؤلینو په ګډون 9 خبریالان او په ننګرهار ولایت کې د همیشه بهار راډیو تلویزیون مشر اتل خان ستانکزی د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. د ټولو تلویزیون کارکونکو تر 2 ساعتونو وروسته 13 ورځ بیرته د طالبانو لخوا آزاد شول. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خاور 7 او همیشه بهر د 2 خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. تحصیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. د جاپان صدر اعظم پومویو کې شیدا نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. کې شیدا تر دې لیدنې کتنې مخکې وویل چې دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله تر سره کیږي. نو دی به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال سره ورته دریس خپل کړي. د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړي توکیو پر لسګونو روسانو بندیزونه لګولي او یو شمېر اوکراینی کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. هند بیا تر اوسه پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. یو شمېر جاپاني رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم کې شیدا به د نوې ډیلی د سفر پر مهال په هند کې د 15 کلونو په مخه د 2.5 میلیارډ ډالر پانګونې اعلان وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسیه الوتکو بمبار پرې کړې نږدې 130 تنه ژغورل شوي، خو په سلګونه نور لا هم هلته تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریوپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړې. د ماریوپول ښاروال ویدیم بایچینوکو بی بی سی ته ویلي چې اوس د جګړې لمن د ښار تر منځ رسېدلې ده. مرستندویان وایي چې ماریوپول کې شاوخوا 3.5 لک کسان په ویره او ترهه کې شپې ورځې سبا کوي. خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریوپول په ګډون د اوکراین پر ګڼو ښارونو له یوه سره خپلې درنې بمبارۍ ته ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکران خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلابن کړې په اړه ژور اندېښنه ښودلې. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملین هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسیې ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار په یو پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه معناداره او منصفانه خبرو وخت راغلی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې تاوان به یې څو نسلونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې زیلنسکی زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زیلنسکی په دې ویډیویي پیغام کې چې نن سهار یې خپور کړ ویلي غواړي چې ټول یې غږ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د نوموړي په وینا اوس د خبرو اترو وخت دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دردانیل په تړانګه کې د جمعې په ورځ یو ستر ځوړند پل پرانیست چې آسیا د اروپا سره نښلوي. دا په ترکیه کې د زیربیناو د سترو پروژو څخه یوه ده چې اردوغان په تیرو 20 کلونو کې چې په دې هیواد کې په واک کې دی یا عملي کوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو ستړي مشې د خبرونه اوریدو ته مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او بیا خپل نظریات څرګندوي. اوس موږ په دې غږیږو چې ملګرو ملتونو ویلي دي او خبرداري ورکړی دی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ په اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړې ده او افغانستان کې هم د خوړو او د سند موادو کمی ده، به لوړې شوې دي. نو مونږ همدغه مسله مطرح کوو د خبرونې د میلمه سره، ژورنالیست او کارپو بشیر حاتف سره، چې د دوی نظر واورو چې دغه د خوړو ضروري شیان یا مثلا د سون مواد د کوم ځای نه تر اوسه پورې راتلل، څومره د جنګ ور باندې تاثیر کړی دی د اوکراین جګړې. البته ټولې دنیا باندې چې د اوکراین سره ارتباطات درلودل، صادرات او واردات درلودل، په هغې جمله کې مثلا د افریقا یا د افریقایي ملکونو خبره کیږي چې د غنمو او ریجو په برخه کې بالکل متکی وو په اوکراین باندې، د اوکراین په صادراتو او وارداتو باندې. نو وګورو چې په افغانستان کوم ساحو کې ډیر تاثیر کړی، چارای کې دی شي یا نه، او که چیرې هم داسې دا ادامه ولري، دا جنگ لکه څنګه چې کارپوهان وایي چې دا جنگ به زر ختم نشي، نو افغانستان غوندې یو هیواد به دغه خپل ضرورت له کومه ځایه پوره کوي او څومره پورته ارزانه یا قیمته تمامیږي. نو وګورم چې حاتف صاحب څه وایي. بشیر حاتف صاحب محترم، سلام شي، په خیر راغلی.
مننه، سلام تاسو ته او ټول خدمتمنو اوریدونکو ته.
وعلیکم سلام. نو حاتف صاحب محترم، ته خو افغانستان کې حال په خپل سترګو ګوري، دغه خبرونه چې د اوکرين جګړې په افغانستان کې په څو ساحو کې تاثیر کړی دی، چې یو ساحه هم د خوراکي مواد دی او بلې د سون مواد دی چې وې بایل وړي شي ودی. نو تاسو چې د حالت ګوري څومره فرق پکې راغلی دی او د کوم ځای راتلل چې شراتلل تر اوسه پورې دغه دوه شایان چې وایي چې د اوکرين جګړې په تاثیر کړی ولې د راسن د اوکرين راتل.
نه یو ځل بیا سلام تاسو ته او ټول قدرمنو اوریدونکو ته. بېل شکه دا تل مخکې د مخکې نام کېده چې کده روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پیل شي، نو افغانستان به له څو اړخونو نه د ځینو چیلنجونو سره مخامخ شي. د تیلو خصوصا د سون د توکو بیې خو ځکه اوچتې شوي دي چې تقریبا بندیز لګېدلی د روسیې په تیلو باندې بندیز دی. تاسو پوهیږئ حتی امریکې په خپله د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز پورې کړی دی. جګړه اجازه نه ورکوي چې مثال د اوکراین نه هم زراعتي توکي او هم د سون توکي په منظم ډول صادر شي نورو هېوادونو ته. حتی په خپله په روسیه کې تقریبا د څوارلس میلیونه تن غنمو په اندازه هلته په اصطلاح قرنټین غوندې پاتې دي او د صادراتو لاره یې نشته. اروپا پر روسیې باندې بندیز پورې کړی. هغه نارت سټریم ټو په خپله د جرمني لخوا تعین شوی چې تر ټولو لوی پایپ لاین دی چې ګاز د روسیې نه اروپا ته لېږدوي. دا په خپله کله چې روسیا او اوکراین دواړه نشي کولی صادرات وکړي، ډېره شکه د تیلو په بیل باندې اغېز کوي. ځینې هڅې د امریکې متحده ایالات پیل کړي دي خو تر اوسه پورې روښانه نتیجه یې نه ده معلومه. مثال دې لپاره چې افغانستان غوندې هېوادونه ووتوي تر څو خپل د تیلو هغه استخراج او صادرات ډېر کړي تر څو د تیلو بیې په بازار کې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. خو تر اوسه پورې داسې نه دی شوي. کله چې د سون توکو د تیلو بیې لوړېږي، بېل شکه د ترانسپورت یا د انتقالاتو بیې لوړېږي او دا په نورو موادو باندې هم اغېز کوي. هغه څه چې انتقالېږي د یو هېواد نه بل هېواد ته، بېل شکه نو په پخواني قیمت باندې نه انتقالېږي، ځکه په نورو موادو باندې هم تاثیر کوي. د سون د توکو پر بیو کې په دې قیمتونو باندې مستقیمه اغیزه ده او د نورو موادو په قیمتونو باندې غیر مستقیمه اغیزه ده. په کابل کې تقریبا په افغانستان کې د تیلو بیا تر 300 سلنه پورې اوچته شوې ده او بېل شکه دا تاثیر لري په نورو موادو باندې هم، ځکه چې پر انتقالات او ترانسپورټیشن باندې تاثیر کوي.
د تیلو چې وایي معنا د پټرول چې موټر کې سوځي او دغه انتقالات پی کې ماشینري باندې چې دا چلیږي په
پټخه په تیلو د ډیزل او د ګاز او بي
نو اوس چې تاسو هلته ګورئ چې تاسو ولې 10% د تیلو بیا زیاته شوې ده، دا خو ډیره زیاته فیصدي ده. نو معلومدار چې ساسه د خبرو په استناد چې پټرول شایانو باندې تاثیر کوي، دا غ ضرورت یا د خلابه څنګه ډکیږي، څنګه کول شي د کم زینه بینو کېده شي چې ګاز او تیل یا نور شین وارد شي چې افغانستان کې به دغه هم په 200 مشکلات پکې دی او خلک کړيږي. دا د تیلو بیا د لوړېدو او د موادو کمی یا دغه د نرخونو لوړېدو د خونو اضافه په دې نور ستونزه باندې یو بل ستونزه هم علاوه شو. د دې بدیل شته د کم زینه باید وارد شي او څوک کولای شي وارد کړي.
یا یو خبره خدای نړیواله مسله ده. دغه بي په نړیوال مارکیټ کې شتلې دي، یوازې د افغانستان په مارکیټونو کې نه. افغانستان بلې شته متاثر دی د نړیوال مارکیټ نه، یعنی که غم خوړل کېږي باید په نړیوال مارکیټ کې وکړل شي. یو لاره فهم ده چې هغه هېوادونه خصوصا د اوپک غړي هېوادونه د عرب لیگ هېوادونه چې د تیلو تولیدونکي او صادرونکي دي، هغوی سره باید خبرې وشي تر څو هغوی خپل تولیدات ډېر کړي تر څو په بازار کې د تیلو کمی احساس نه شي. دا ښه تدبیر دی خو په دې باندې باید لږ کار وشي. امریکا د ناسو ملګرو ملتونو له لارې هم کولی شي لږ فشارونه هم ډېر کړي او دا د تیلو د تولیدونکو یوادونو د اقتصاد لپاره هم ګټوره طرحه ده. بل په خپله امریکا په خپله د تیلو یوه لویه سرچینه ده، زیرمه ده، دوی هم په خپله کولی شي په دې برخه کې بیا کتنه وکړي. دا یوه لاره ده. بله لاره دا ده چې کله په دنیا کې له دې عمله مثال د اقتصادي ستونزو مشکلاتو د راډېرېدو امکانات یو د بل پسې ډېرېږي، بیا کیدای شي چې پر ځینو موادو باندې بندیزونه لرې شي تر هغه بریده چې مثال اسیا لرې کېږي د غریبو هیوادونو د فقیرو هیوادونو ځینې استثناءات پکې رامنځته شي.
مثلا تاسو ځینو شیانو باندې بندیزونه لرې شي، مثلا
مثلا د تیلو پر صادراتو تر هغه بریده چې نړۍ ورته اړتیا لري باید بندیزونه لري شي. روسیه صحیح ده په جګړه کې ښکېل ده، او بې له شکه د دې جګړې نه داسې معلومېږي چې روسیه هم پرې ګټه نه شي پورته کولی. دا ډېره چیلنجونکې جګړه ده. په لومړي قدم کې خپلې روسیې ته د روسیې اقتصاد ته زیان رسوي، د روسیې سیاست ته او د روسیې هغه پوځي طاقت هم اوس نن سبا تر پوښتنې لاندې دی. خو د تیلو د صادراتو په برخه کې مثال کېدای شي ځینې اسانتیاوې رامنځته شي، د تحریمونو نه تر یوه بریده معاف شي. دا دویم قدم دی. خو تر دې مهم لومړی قدم هغه دی چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه وهڅول شي تر څو خپل تولیدات ډېر کړي، چې هغه کمی چې په بازار کې محسوس دی د تیلو له برکه هغه باید نور محسوس نشي، هغه خلا ډکه شي. دا هغه معقول او منلې لاره ده.
مګر دا زر کېدای شي، دا دومره زر کېدای شي چې دا اوس چې څو مشکل موجود دی دا پیرف شي، ځکه افغانستان غونډه هوا ته ډیره سخت وي. مالدا دو او بخي زما سوال دا و چې تاسو ویلي چې دغه خلاره ده، نو دغه خلاره چې تاسو وایي چې دوی په دې شرایطو باندې فکر وکړي چې نرخونه کم شي، تولید زیات شي، دا دومره زر کېدای شي نه؟ دا خو وخت نیسي.
دا دومره ډیر اوږد مهاله پروسه هم نه ده، اوږد مهاله پروسه هم نه ده. ویلي چې تاسو په تور ورو کې هم نه حل کیږي. خو که زر د هیوادونو له سپار شي، ځینې داسې دي چې د لوړې یعنې د لوړې کچې د تولید ظرفیت لري، ضرورت دې ته نه لري چې ورته نور ماشینري واخلي، وسایل واخلي او تولیدات ډېر کړي، بلکې تولید تر یوې کچې پورې په موجوده حالاتو کې دوی ډېرولی شي. که دغې ته پاملرنه وشي، زه ګمان کوم په کم وخت کې دغه مشکل حل کېږي. او بله خبره دا ده چې دغه تلوسه چې ډېره شي، تقاضا چې ډېره زیاته شي په مارکیټ کې، بې له شکه د توکو بیې لوړېږي. که دغه خبر خپور شي چې مثال عربي هیوادونه یا د اوپک هیوادونه دې نه وروسته لس شل سلنه خپل تولیدات ډېروي، تاسو باور کړئ په هغه ورځ د تیلو او د ګازو بیې راټیټېږي.
ښه، نو دا خو شوه د ګازو او د تیلو خبره. دغه افغانستان کې چې وایي چې د خوړو چې دا کوم شیان دي چې دغه بای لوړ شي وي دي، دا خو هم مربوطه ده باندې هغه پوري تیلو پوري او انتقالاتو پوري چې تاسو مخکې ویلي. کوم شیان دي چې بازار کې د دې نرخونه زیات شي وي دي؟ غنم، وریجې، څه شي دي؟
د خوراکي توکو بای لوړ شي وي دي، خو هغه دې کچه نه دي چې دې اندېښنه
ونه کوي.
به له شکه تر هغه بریده چې هغه د پپو عادي توګه په نارمل توګه مثال د تیلو د بای لوړې دل تاثیر لري په خوراکي توکو باندې، ځکه چې ترانسپورټیشن نو سره زیاتېږي. تر هغه بریده خدا یعنی دا څه نه دی اوچت شوي، دا نرخونه رسمي ډېرې زیاتې شي. کرایې چې اوچتې شوي دي، خو هغه د تیلو پورې پوره مستقیمه اره لري، اغېز لري د تیلو بیې، د ګازو بیې. نور د خوراکي توکو بیې دومره نه دي اوچتې شوي، لکه چې تر یوه بریده آبادي دي. اغه نارمن لوګوم چې تیلو بای لوري شي ویدی چې خورا ټکو باندې
دی. د ملګرو ملتونو مرسته چې افغانستان ته تر اوسه پورې وای چې دغه د اورسې دی دلته ویشل شو، الته ویشل شو، دا ستاسو په نظر تر اوسه پورې څومره موثر دی پروګرام چې د خلکو سره مرسته کیږي؟ مثلا خوراکي شیان، کمپلی، بلبل ورته ورکول کیږي، دا خو هم را انتقالیږي او په دې تاثیر دی حتمان.
او ویل شکر په دې لري، چون دا هغه مرستې دي چې خلکو باندې دا نه پلورل کېږي،
بلې
وړیا توګه ویشل کېږي. نو بې له شکه تاسو مرستندو یو تاسو نه پوهم خلکو باندې زه غواړم تاسو اجازه وي وینو شهرانو باندې لږ څه پلان د توګه او تبصره وکړم.
بله.
په دې افغانستان کې موږ تر اوسه پورې دقیقه سرشمېرنه نه لرو. د سردار داوود خان له وخت نه تر دې دمه پورې سرشمېرنه نه شوي.
ښه.
په دې معنی چې اول د دقیقه شمېرنه کله چې د نفوسو دقیقه شمېرنه یې معلوم نو تاسو شمېرې هم دقیقې نه دي اټکلي چې
لږ مو موقعیت بدل کړي او به خو ستاسو اواز قطع قطع کیږي. حتی سه محترم لږ مو موقعیت بدل کړي. ښه.
بله اوس څنګه شو؟
مهرباني. ښه
اوس صحیح
نسبتا. ښه.
کله چې موږ د نفوسو دقیقه شمېرنه نه لرو نو بیر شکه هغه ارقام چې د هرو کسانو په اکل وړاندې کېږي یا د مثال د خوارزکۍ باندې د اخته ماشومانو په برخه کې چې کوم ارقام وړاندې کېږي دا هم اټکلي ارقام دي او دقیق نه دي. کله کله که دغه ارقام سړی سره راواخلي پرتله یې کړي په خپله د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. مثال د دغه وروستی راپور چې د جمعې په ورځ خپور شوی او بېل شکه په دې کې اندېښنه ښودل شوې چې د اوکراین کړکېچ پر افغانستان باندې تاثیر لري په دې کې راغلي دي. یو مثال درکوم چې 3.5 میلیونه ماشومان هغه غذایی مرستو ته اړتیا لري. غذایی مرستو ته اړتیا لري.
بله.
په یو فکر روان دی وایي چې د افغانستان 95% خلک کافي غذا نه لري. نو کوم دا 95% خلک راوخلو چې دا کافي غذا نه لري نو باید د هغو ماشومانو شمېر لری کم تر کمه لشپګو وو میلیونه نه تر هغه میلیونه پورې شي. البته چې د سوي 3.5 میلیونه دا چې معلومیږي چې دا ارقام اټکلي ارقام دي او دقیق نه دي. دا راز د مرستې رسونی په برخه کې هم کله کله له مبالغې کار اخیستل کیږي. ارقام د ډېر بدلیږي. کله وایي چې 12 میلیونه خلکو ته غذایی مواد رسیدلي دي. کله داسې وایي کیږي چې 15 ته کله دې هغه ارو انسانانو شمیر 30 میلیونه کله 25 میلیونه.
بله.
دې نه معلومیږي چې دا ارقام دقیق نه دي خو مرسته کیږي په افغانستان کې دا موږ ګورو د غذایي توکو مرسته کیږي. بېل شکه نقدي مرسته شوې دي د کمپلو د برستنو مرستې شوې دي. لدینه انکار نشي کېدی بېل شکه که دا مرستې نه وای نو افغانستان کې به ډېر بد حالات حاکم شوي وای. خو د دې مرستو او د دې ارقامو دقیق شمېره زه ګمان کوم دومره هغه نه وي یعنی موجوده نه وي په اټکلونو باندې په ارقامو باندې په ځینو هغه له مبالغې نه گزارشونو باندې ډیر اتکا کیږي. زه ګمان کوم چې د اوکراین د جګړې د تاثیراتو په برخه کې چې کومې اندېښنې ښودل کیږي دا به دومره ښه نه وي دومره سمې نه وي ځکه چې داسې نه ده چې دنیا افغانستان له بېخي لیاده وباسي دلته د مرستو بهیر ودرېږي او ټوله پاملرنه اوکراین ته واوري. بېل شکه هلته هم څلور تقریبا څه د پاسه څلور میلیونه خلک دي چې کډوال شوي دي او مرستو ته اړتیا لري. خو هلته هغوی چې کډواله کېږي نو داسې هیوادونو ته ځي چې هغو کې لږ د مرستې رسونې ظرفیت شته.
بله.
او دنیا دې ټکي ته متوجه ده پوهېږي چې په افغانستان کې اړتیا توپیر لري نظر دې ته چې په ختیځه اروپا کې مونږ اړتیا ته ګورو. اروپایي هیوادونه دومره کولی شي دغه اندېښنې چې ښودل کېږي که څه هم په بشري اړخ کې یعنی سړی باید ورته په ښه نیت وګوري دغه اندېښنه چې ښودل کېږي معنی دا ده چې باید افغانستان د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نه شي
یعنی د نظر او نه غورځول شي. د اوکراین سره خو امریکې اعلان وکړ مالی د اوکراین سره خود بشری مرستو د پاره امریکې اعلان وکړ خو غټ رقم اعلان کړ چې 12 میلیارد دی څومره چې دا به ورکول کېږي د دې پروګرام لپاره. او مهاجر ملک څنګه چې تاسو ویل داسې ملکونو ته ځي چې دا غوي وزه او د افغانستان وزایس مقایسه کیدلی نشي. اغه هر سلری او د دې خلکو غم خورل شي تر یو څه وخت پورې. زیاتره ملکونو ویل چې منګي منون دوی به نور ملکونو ته ځي چې البته شاید د مهاجرو اداره دوی غم وخوري او په دې وضعیت کې بنئ لکه افغانستان کې چې اوس دغه ولس په کوم بشري وضعیت کې واقع ده. و سوال دا دی چې د دې ټولو مشکلاتو په نظر کې نیولو سره دغه د مرستو د ویش په برخه کې د ټولو نړۍ شکایت موجود دی چې د مرستو چې راځي د ملګرو ملتونو یا د نورو ادارو لخوا دغه الته چې څوک مسؤل دی یا مقامات دی دا ویشي مګر د ویش کوم تنظیم یا میکانیزم نشته. خلکو ته نه ورسیږي یا خو بالکل نه ورسیږي او یاده چې هغه اصلي کسانو ته چې ضرورت لري نه ورسیږي. مثلا د پاوزو د پولیسو په برخه کې ویل کیږي چې دوی سره هرگز مرسته نه کوي. ورته ویل کیږي چې تاسو په خوانی حکومت کې خوړلې دي او تاسو نوبت نه ده. نو در هم شکایتونه راځي. تاسو هلته د یو ژورنالیست په صفت څه ویني دغه خبرې څومره واقعیت لري؟ کوم میکانیزم شته د مرستو؟ څوک پکې ډیر داخل دی او ولې دغه بی عدالتي کیږي؟
د مرستو په ویش کې خو بیل شکه دغه خارجي مؤسسې مرستندوی مؤسسې هم ورګټي دي او ځینې حکومتي ارګانونه هم دي چې دوی سره همکاري کوي په دې برخه کې. خو تر ډېره بریده اتکا مثال د کوڅې د ګذر په وکیل باندې کېږي یا کله کله ورسره ملا امام همکاري وکړي. ستونزې د همدې ځینه شروع کېږي. کله کله هغوی یو څوک له لسته وباسي او یو څوک چې اصلا اړتیا نه ورته لري هغه پولیس کې ور داخل کی. موږ په ډېرې سیمو کې له خلکو سره خبرې کړي دي چې هغوی شکایت لري. وایي مثال د موږ په کلي کې مواد توزیع شوي دي. په هغه لیست کې موږ نه یو. حال دا چې هغه ډېره غریبه کورنۍ ده. پاتې شوي دي مثال د لیستونو نه د دې لیستونو په جوړونه کې یو ځلې بیا کتنه هم د بیا کتنې پروسه پیل شوه په هغو لیستونو باندې چې دې گزار دې وکیلان او لخوا جوړ شوې دي. خو بیل شکه تر اوسه پورې دغه ستونزې او دغه مشکلات شته دي. زه ګومان کوم هغه نړیواله څارنه دومره دقیقه نه ده تر دې پروسې باندې چې تر څو د غلطیو او مثال د هغه څه عقدو مخه ونیسي چې یو نیم پکې کارول کیږي. نړیواله څارنه باید پیاوړې شي او دا هغه مهال پیاوړی کېدای شي چې کم تر کمه د بشري مرستو د ویش په برخه کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ یو همغږي رامنځته شي تر څو دوی په شریکه یو کارنیز سیستم رامنځته کړي. هر څومره چې حاکمه اداره له دې نه بې برخې شي په هغه اندازه د ګډوډۍ امکانات ډېرېږي او هر څومره چې د نړیوالې ټولنې اجلاس لنډ شي لدې پروسې نه یا لدې څارنې نه په هماغه کچه د نورو ګډوډیو او دغه راز د درغلیو امکانات ډېرېږي. دا دواړه باید په شریکه یو څارنیز سیستم رامنځته کړي او دغه پروسه وڅاري په دقیقه توګه وګوري چې څوک مرستې ترلاسه کوي او څوک بې برخې پاتې کیږي.
خبره خو چې دا تاسو نظر ورک د خوسي چې داسې باید وشي مګر تر اوسه پورې خو نه دي شوي دغسې او زیات شکایت تاسو ویلې چې د وکیل د گزار د وکیل او هر څوک چې دی یا مثلا ملا هر څوک چې دی د مسجد هغه چې دی کوم لیست جوړوي دغه مشکل تاسو باندې کو په خپل دغه طالبانو نن چې تاسو وایي دوی سره باید د دوی سره په ګډه باید یو میکانیزم جوړ شي. دوی نم شکایت دی ویل امرس یو خپل کسانو ته ورکی. نو که په دغه یو حال کې چې دومره غټ مشکل موجود وي بای لوړي وي بیا یو خارجي مؤسسه راځي او سره وړي هغه مساحو کسانو ته نه رسیږي. نو تاسو څه فکر کوئ طالبان دې ته نه دي متوجه؟ دا خو تمام ورځې رپورټونه نشریږي ولې تر اوسه پورې تاسو په فکر مشکل څه دی چې دوی نشي کولای یو نظم ورته جوړ کړي او پروګرام ورته جوړ کړي چې مستحق کسان مثلا مایوبین دي معلولین دي دوی راځي په ساتو ساتو ولر وي بیرته وګتي کیږي خپل کورته.
یو ځلې ماما کي زغونه وکړه چې یو ځلې د گزار د وکیلانو پولیسونو باندې د بیا کتنې پروسه پیل شوه. خو زه دا وایم چې ساره نه هغه وخت دقیق کېدای شي چې یو همغږي وي مثال د نړیوالو مؤسسو او د افغان حکومت پرمن
ها
هیڅ یوی په یوازې سر نشي کولای که یوازې حکومت تم پریدي بیل شکل مشکلات پکې پیدا کیږي او که یوازې نړیوالې ټولنې ته پریدي هم مشکلات پیدا کیږي
مننه
شریک میکانیزم
باید
د دوی ترمنځ
ډېر تشکر